The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوردونکو ډیوه ریډیو ته یوه بیا په خیر رالی دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د ګول یا دوشنبه ورځ کال 2013 د جنوري 28 نیټه ده. وخت شوی دی پاکستان کې د سهار اتنې مې افغانستان کې دی د سهار اتو دلته په واشنگټن ډی سي کې د اتوار ورځ د جنوري 28 نیټه او د شپې 11 بجې شوی دی. یوه بیا ستاسو په امر ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکو ویلي د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو په برید کې 43 کسان وژل شوي چې پکې 14 بهرنیان دي. اخوا د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټونیو ګوټیرس د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د کابل په دغه پیژندلي هوټل د وسلوالو دغه برید تر 14 ساعتو پورې روانو او تر دې دمه د شپږو وسلوالو د وژل کېدو او یا د دوی د ځان الوزولو پخلی شوی دی. د ترکی حکومتي مطبوعاتو ویلي د ترکی ځمکني ځواکونه د شام کورد سیمې ته ورننوتي. د خورایټرس خبري ادارې د کورد وای پی جی ملیشیا د ترجمان له خولې ویلي په افرین کې ترک ځواکونه په شا تمبول شوي.
د خالی په ورځ ترکیه ویلي وو چې هوایی جازونو یې په افرین صوبه او خپله په افرین ښار کې سل هدفونه ویشتلي وو.
د امریکای د سنټ غړي لا د بجټ منظورولو په اړه خپلو کې ندي سلا شوي چې لامل یې د جمعې د ورځې راسي وفاقي حکومت پارزي ډول بند دی.
د حکومت بندېدو ذمواري په سنټ کې دواړه مخالف ګوندونه په یو بل ورړوي.
ګران اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شهید د تفصیل ته. افغان چارواکو ویلي امنیتي عسکرو د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو ارغل سرته رسولې. چارواکو ویلي په دغه برید کې 43 کسان وژل شوي چې پکې 14 بهرنیان او 4 افغانان دي. د کابل په انټر کانټینینټل هوټل دغه برید د اتوار په شپه پیل شوی. اخوا په افغانستان کې کام ایر هوایی کمپنۍ په یو بیان کې ویلي د وسلوالو په دغه برید کې د دوی 10 کارکوونکي وژل شوي چې پکې 15 پایلټان هم دي. په وجل شو کې د وینزویلا دوا او د یوکرین د شپږو کسانو د وجلو ریپورټونه هم را روان دي. د کابل په دغه پیژندلي هوټل د وسلوالو د غبرید تر 14 ساعتو پورې روانو او تر دې دمه د شپږو وسلوالو د وجل کېدو او یا د ځان الوزولو پخلی هم شوی دی. د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټونیو ګوټیرس د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او په برید کې د وجل شو او جوبلو کسانو کورنیو سره یې غمرازي ښودلې. د افغانستان د داخله وزارت ویان نصرت رحیمی وایس اف امریکا ته ویلي په وسلوالو کې اخیری تن د اتوار په ورځ د هوټل په شپږم چت یا منزل ځان اروزولی او یا د عسکرو لخوا وژل شوی. دغه وسلوال د هوټل په دغه منزل اور هم لګولی. د کراچۍ پولیسو افسر روانور چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن دی د حکومت پلټونکو کمیټې ته د خپل سپیناوي د پاره نه دی حاضر شوی. او پاکستانی مطبوعات وایي تحقیقاتي کمیټې وسلوالو ډلو سره د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان د اړیکو کم ثبوتونه نه دي موندلي. د نقیب مسعود پلار ملک محمد خان وایس اف امریکا د وایس اف امریکا ډیوه خبریال عدنان بیټنی سره مرکه کې ویلي زوی بیګوناو په ظلم وژل شوی او د پاکستان د ستر عدالت یا سپریم کورټ وزیر اعظم او د پوځ د مشر نه غوښتنه کوي چې انصاف دې ورسره وشي. د نقیب مسعود پلار تره او ملګري په هغه لګیدلي تورونه په کله کړی دی او وایي چې هغه یو بشر دوست او په ژوند مین انسانو. د اتوار یا یکشنبه په ورځ د ترکی حکومتي خبری ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي ترک ځواکونه د شام افرین صوبې ته ور اوختي دي. یو ورځ وړاندې ترک هوایی پوز د هغه کورد جنگیالو په اهدافو بمباري وکړه چې امریکا یې ملاتړ کوي. رایټرز خبری ادارې د کورد وای پی جی ملیشیا د ترجمان د خولې ویلي چې په افرین کې ترک ځواکونه په شا تمبول شوي. ترکی په وای پی جی الزام لګی چې د ترکی په کورد سیمو کې یاغیتوب ته لمن وهي. په شام کې د هوایی بریدونو په اړه د ترکی صدر ویلي د دې په نتیجه کې به د عراق پولیس سره هغه وسلوال صفا شي چې د ترکی نه ګیرا چاپیرول غواړي. د امریکای د سینټ غړي لا د امیګریشن یا کډوالۍ او د بجټ په مسله خپلو کې وړاندې چې ورسره د جمعې د شپې نه وفاقي حکومت پارزي ډول د بجټ د نشوالي له کبله بند دی. د حکومتي بندیزونو ذمواري په سینټ کې دواړه مخالف ګوندونه په یو بل لګوي. په امریکا کې سو واره وړاندې هم وفاقي حکومت د بجټ نه منظورېدو له امله بند شوی دی. او په امریکا کې تیر کال د ښځو تر ټولو لوی لاریون یا احتجاج یو کال پوره کېدو یا کلیز نمانځلو وروستو د اتوار په ورځ د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د ښځو مظاهرې شوې دي. د اتوار په سهار د امریکا په لاس ویګاس کې هم د ووټ د حق د پیغام لاندې لاریون شوی دی. دغه لاریون ته د کانګرس یو شمیر غړو وینا هم کړې ده. د دغه علاوه په لندن، پیرس، سیدنی او نورو اروپایي او استرالیایي ښارونو کې د امریکایانو میرمنو سره د یووالي لپاره مظاهرې ترسره شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه خپنی غوري خبرونه موارد اوس مو پام راګرځو تفصیلی رپورټونو ته. افغان چارواکو ویلي امنیتي عسکرو د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو یرقل سر ته سوالي. چارواکو ویلي په دغه برید کې اتلس کسان وژل شوي چې پکې سوارلس بهرنیان او سلور افغانان دي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلی رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
افغان چارواکو ویلي د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو برید کې اتلس کسان وژل شوي چې پکې سوارلس بهرنیان او سلور افغانان دي. د کابل په دغه هوټل دغه برید د اتوار په شپه پیل شوی او د سوارلسو ساعتو پورې روان و. په افغانستان کې کام ایر هوایی کمپنۍ په یو بیان کې ویلي د وسلوالو په دغه برید کې د دوی لس کارکوونکي وژل شوي چې پکې پنځه پایلټان هم دي. په وژل شوو کې دوه د وینزویلا او د یوکرین د شپږ کسانو د وژل کېدو رپورټونه هم راغلي دي. د کابل په دغه پیژندلې هوټل د وسلوالو د غبرید تر سوارلسو ساعتو پورې روانو او تر دې دمه د شپږو وسلوالو د وژل کېدو او یا د دوی د ځان الوزولو پخلی شوی دی. د افغانستان د داخله وزارت ویاند نصرت رحیمی وایس اف امریکا ته ویلي په وسلوالو کې اخیری تن د اتوار په ورځ د هوټل په شپږم چت یا منزل ځان یا الوزولی او یا د عسکرو لخوا وژل شوی دی. دغه تن د هوټل په دغه منزل کې اور هم لګولی. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انتونیو ګوټیرس د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په برید کې د وژل شو او جوبلو کسانو کورنوی سره غمرازی ښودلې ده. د افغانستان خارجه وزارت پخلی کړی چې د پاکستان کراچۍ ښار لپاره نوی ټاکل شوی کونسل جنرل عبدالله وحید پویان هم وژل شوی دی. ښاغلی رحیمی ویلي افغان امنیتي عسکرو په عملیاتو کې یو څلویښت میلمانه چې پکې یو څلویښت خارجیان وو روغ رمټ د دغه هوټل نه وستلی دي. دغه په وینا امنیتي عسکرو د هوټل هره کوټه کتلې او د هوټل ودانۍ یې د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. د افغان امنیتي عسکرو سره په دغه عملیاتو کې نړیوال عسکرو هم کومک کې مرستې کړي دي. افغان طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستې او په یو بیان کې ویلي د دوی ځان وژونکو دغه برید ترسره کړی دی. د دغه بیان تر مخه په دغه برید کې د افغان او امریکایي امنیتي چارواکو یوه غونډه په نښه کړې. یو شمیر افغان خبریالانو چې د برید وروستو یې د دغه هوټل دوره کړې په سوشل میډیا په خپل غبرګون کې لیکلي دوی د هوټل دننه ګڼ مړي لیدلي دي. د افغانستان طلوع ټي وي د ځنو امنیتي سرچینو د خولې ویلي په دغه برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي خو تر اوسه پورې چارواکو د دغه دعوه پخلی نه دی کړی. د کابل په دغه هوټل برید هغه مهال پیل شو چې د افغان پوځ په وردۍ یا جامو کې وسلوالو چې ځان وژونکي جیکټې هم اچولې وې د هوټل اشپزخانې یا باورچیخانې ته ورننوتل. د دغې وروستو دوی د هوټل کانفرنس هال او بیا نورو منزلونو یا چتونو ته ورتلل او په میلمنو یې ډزې کولې. اخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دغه برید د حقانی شبکې لخوا ترسره شوی. دغه وزارت په بیان کې ویلي د استخباراتي موندنو په بنیاد دغه برید د حقانی ترهګرې شبکې لخوا چې په نازایونه یې د افغانستان نه بهر دي تنظیم کړی دی.
گران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. تاسو د ډیوا ریډیو سارانه خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخبنی غوري. د اتوار په ورځ د ترکی حکومتي خبری ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي ترک ځواکونه د شام افرین صوبې ته وروختی دي. یو ورځ وړاندې ترک هوایي فوج د هغه کور جنگیالو په اهدافو بمباری هم کړې وه چې امریکا یې ملاتړ کوي. اخوا رایټرز خبری ادارې د کورد وای پی جی ملیشیا د یو ویان د خولې ویلي چې په افرین کې ترک ځواکونه په شا تمبول شوي. په دې اکړه د وایس اف امریکا یو رپورت زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ترکیې حکومتي مطبوعاتو ویلي چې د ترکیې ځمکني ځواکونه د شام کورد سیمې ته ورداخل شوي دي. د اتوار په ورځ په خپل راپور کې اناتولي خبري ادارې ویلي دي چې ترک ځواکونه د شام عفرین صوبې ته ورواوښتل. د دې نه یوه ورځ وړاندې ترک هوایي پوځ د هغه کورد جنګیالو په هدفونو بمباري وکړه چې امریکا یې ملاتړ کوي. رائټرز خبری ادارې د کورد وای پی جی ملیشیا ترجمان له قوله ویلي چې په آفرین کې ترک ځواکونه په شا تمبول شوي دي. د خالی په ورځ ترکیه ویلي وو چې هوایی جازونو یې په آفرین صوبا او خپله په آفرین ښار کې سل هدفونه ویشتلي وو. آفرین ښار د زرګونو خلکو آبادی لري. ترکیه په وای پی جی الزام لګوي چې د ترکیه په کورد سیمو کې یغیتوب ته لمن وخي. په شام کې د هوایی بریدونو په اړه د ترکیه صدر ویلي وو دې په نتیجه کې به د عراق پولیس سره هغه وسلوال صفا شي چې د ترکیې نګیره چاپیرول غواړي. اردوان خبرداری کړی چې د آفرین نه وروسته به د ترکیې پوځ د شام منبیج ښار په نښه کوي. د شام په دغه ښار کې امریکایي عسکر هم پر ځای دي. د داعش خلاف جنگ کې امریکا د وای پی جی ملاتړ کوي او واشنگټن اعلان کړی چې د دغه کورد ډلې په مرسته به په شام کې د امنیت سیمه قایموي. ترکیې د امریکې په دغه اعلان احتجاج کړی دی. شام د ترکیه هوایی بریدونه غندلی او دغه یې تشدد او ظلم بللی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د خالی په ورځ د ترکیه خارجه وزیر مولود کوسوګلو سره خبرې کړي، خو د امریکا سټیټ ډپارټمنټ تر اوسه دغه خبرو اترو تفصیل نه دی شریک کړی. تیره اونۍ د امریکا حکومت ترکیه باندې ټینګار کړی و چې په وای پی جی باندې برید ونه کړي. روس هم دغه شان اشاره ورکړي او ماسکو ویلي چې دوی به د شام د علاقې دفاع کوي. د روس خارجه وزیر خپل یو بیان کې ویلي دوی ته د خالی په ورځ د هوایی بریدونو په اړه معلومات میلاو شوي او دوی په دې اړه اندېښمن دي او حالاتو جاج اخلي. روس خپل موقف بیا تکرار کړی او وایي دغه مسلې سیاسي حل راوستل پکار دي او په دغه کې د شام د خودمختاری د خیال وساتل شي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوټرس وایان سټیفن ډوهرګ ویلي چې په آفرین باندې د هوایی بریدونو راپورټونه مخې ته راغلي او دوی ټولو فریقو ته واضح کړی ده چې دغه سیمه کې د حالات نور نه خرابوي، کوم له وجې چې شامي وګړو ژوند اغیزمنده کیږي. د هغه په وینا ټول فریقو ذمواري جوړیږي چې په هر حال کې د عام خلکو ژوندونه محفوظ وساتي. په شام کې د کورد سیاسي ګوند مشر شهوز حسن وایس اف امریکا ته د خالی په ورځ ویلي د ترکیې بریدونه په شام کې د سیاسي حل په لار کې خنډان اچوي. د آفرین خلکو په شام کې داعشانو پر ضد جنگ ګټلو کې لویه برخه اخیستې وه او اوس نړۍ ته په کار دي چې د دغه خلکو خیال وساتي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوردونکو، دا ډیوه ریډیو ده. د امریکې د سنټ غړي لا د امیګریشن یا کډوالۍ او د بجټ په مسله په خپلو کې وړاندې چې ورسره د جمعې د شپې نه وفاقي حکومت په عارضي ډول د بجټ د نشوالي له کبله بند دی. وړاندې د نه هم په امریکا کې څو وارې وفاقي حکومت د بجټ نه منځریدو له امله بند شوی دی. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکې د سینټ غړي لا د ایمیګریشن یا کډوالۍ او د بجټ په مسله نن هم په خپلو کې وړاندې چې ورسره د جمعې د شپې نه وفاقي حکومت په عارضي ډول د بجټ د نشوالي له کبله بند دی. د حکومت بندېدو ذمواري په سینټ کې دواړه مخالفو ګوندونه په یو بل ورړوي. د ریپبلیکن پارټۍ اکثریتي مشر مچ مکانل دغه ذمواري په ډیموکرات ګوند ورچوي. څوک چې غواړي د بجټ منظورېدو کې به هله خپل رای ورکوي چې د صدر ټرمپ انتظامیه د تلکه غیر قانوني ځوانانو د پاتې کېدو لپاره سلا شي. دغه تلکه هغه ځوانان دي چې خپل مور پلار په غیر قانوني توګه امریکې ته راوستي وو او پخوانی صدر براک اوباما ورته د ډاکا پروګرام لاندې د پاتې کېدو قانوني حق ورکړی وو. خاغلی مکانل ویلی د ډیموکراټانو دغه وختنه په دې وخت کې دومره بیړنۍ نه ده. صدر ټرمپ ته دغه مسلې لپاره د مارچ 15 نیټه ورکړې ده او په کار ده چې ډیموکراټان فوري د خپلې دغه وختنې نه لاس په سر شي او د فروری تر 8 نیټې پورې د ارزي وفاقي بجټ منځوري ورکړي. نوموړي د وفاقي حکومت ارزي بندېدلو ته د شومر شټ ډاون نوم ورکړي چې مقصد یې په سینټ کې د ډیموکرات ډلې په مشر چک شومر نیوکه ده. خو ښاغلی شومر دغه نیوکه رد کړی دی او ویلی دی د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې د صدر ډانلډ ټرمپ سره یو شمیر خبرې منلی، تر دې چې د مکسیکو په پوله د 3200 کیلومتره اوږد دیوال جوړولو او غیر قانوني کډوالو مخه نیولو په اړه هر څه تغاړه یخي، خو په بدل کې د ډاکا پروګرام لاندې د غیر قانونه ځوانانو په امریکا کې د پاتې کېدو غوښتنه کړې وه، خو صدر ټرمپ ورسره ونه منله. په سینټ کې د مکانل او چک شومر په یو بل نیوکه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د وفاقي حکومت عارضي ځنډ ختمولو لپاره د اتوار په ورځ هم د سینټ غونډه شوې وه، او په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر مکانل اندېښنه ښودلې چې د وفاقي حکومت د بندېدو موده داسې ښکاري چې اوږده شي. صدر ټرمپ په کانګرس غږ کړی زر تر زره دې دغه کشاله ختمه کړي او د حکومت عملیات دې روان وساتي. صدر ټرمپ ګواښ کړی که ډیموکراټانو ورسره ونه منله نو د نوکلیر اپشن د قانون لاندې دې د ریپبلیکن پارټۍ سینیټران دغه بجټ په خپل سر منظور کړي. ولی ښاغلي مکانل وړاندې د کانګرس د قانون سازۍ د بدلون دغه ډول غوښتنې رد کړي دي. د سینټ غړي به د ګل په ورځ سهار وختي یو بله بیړنۍ غونډه کوي چې د وفاقي حکومت د بجټ مسله حل کړي او حکومتي بندېدل آزاد کړي. کچري په دغه بیړنۍ غونډه کې هم دواړه فریقه په یو خبره سلا نشول نو وفاقي حکومت به بند پاتې شي او په لکونو وفاقي ملازمین به په کور کینی چې ورته فرلو ویل کیږي. په امریکا کې سو وارې وړاندې هم وفاقي حکومت د بجټ د نه منظورېدو له امله بند شوی. په آخري ځل کال 2014 کې د امریکې حکومت د صدر اوباما هیلت کیر په مسله د 14 ورځو لپاره په عارضي ډول بند شوی و چې تر مخه یې 8,50,000 وفاقي ملازمین په کور ناست یا فرلو شوي وو. دغه وفاقي ملازمین اکثره د داسې ادارو کارکوونکي وي چې د حکومت په روانو چارو یې ډیر اثر نه وي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډیر نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیر خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه روي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان.
کو زمنګ د دې خبرونې رسو به تاسو د مشال ریډیو خبرونې اوري د پاکستان په وخت د ډیو ریډیو خبرونې د سهار شپګونه تر 9 بجو پورې په دغه خبرونې کې یو سات خبرونه او 2 ساعته به بشیرین خبرونه تاسو اوري په دغه کې برخه مخلي. د پاکستان په وخت 9 بجې بیا د مشال ریډیو خبرونې پیل کیږي. په خبرونې کې اوس وخت شوی دی نړیوالو مطبوعاتو ته. ګران اردوونکو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د روان کال په لومړی ټویټ کې په پاکستان باندې سختګونه کړی او دغه وروسته د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ډیر تاوتریخوالی راغلی دی او اوس هم یو شمېر سیړونکي ګڼي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. هم په دې موضوع نن په یو نړیواله مجله کې مضمون راغلی، تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
صدر ټرمپ د کال 2018 شروع خپل ټویټ پیغام کې پاکستان ته د سپور استغونه کړې ده. د صدر ټرمپ دی ټویټ پیغام سره پاکستان هم د بین الاقوامي میډیا په شا سرخو کې راښکاره شوی دی. د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان په حق له په ټویټ د خورشوي پیغام په بابله د نامتو لیکوال د براین کلوګ له یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ټرمپ اوس پاکستان یو لوی خطر ګڼي. د مضمون شروع کې لیکلی شوی دی چې صدر ټرمپ د امریکې د صدر د منتخب کېدو نه سمدستي پس د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف ته خپل لیږلي یو پیغام کې د پاکستان ډیر صفت کړی وو. د خپل پیغام کې میاں نواز شریف ته دا خواست هم کړی وو چې د ده د مینې نه ډکې پیرزونې د پاکستان خلکو ته ورسوي، ځکه چې د پاکستان خلک ډیر زبردست او تکړه خلک دي. مضمون زیاتی دا یقینی خبره ده چې د صدر ټرمپ چا پاکستانی سره سپې جنګلو نشته، خو بیا هم د پاکستان په حق له د رویه ډیره خوه، خو د کال 2013 د نوي کال شروع کېدو سره د پاکستان په حق له د صدر ټرمپ خیالات ناڅاپي بدل شول او د خپل پیغام کې تیرو 1500 کالو کې پاکستان له د 3.5 ارب ډالرو د ورکړي امداد په حق له خپل امریکني مشران بیوقوف وبلل. کاونټر پنچ لیکي چې د کال 2001 نه راپدې خو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان شپږ زره شپږ سوه اووه اته فوجیان مړه شوي دي، خو بیا هم د صدر ټرمپ په نیز پاکستان ترهګرو له پخپله خاوره ځای ورکړی دی. صدر ټرمپ چې څه وخت پاکستان ته د بدو ردو نه ډک پیغام لیږلو، دغه وخت ختمیدونکي کال کې د پاکستان عام 3000 خلک ترهګرۍ کې وجلې شوي وو، شپږ سوه شپږ اویا د پاکستان فوجیان وجلې شوي وو او 1902 ترهګر د پاکستان فوج سره مقابله کې وجلې شوي وو. مضمون زیاتی چې په کال 2009 کې د افغانستان د هغه وخت صدر حامد کرزی ویلی وو چې طالبانو سره سمدستي خبرې اترې شروع کول پکار دي، او دای هم ویلی وو چې د امریکای حکومت د ده یعنی د کرزی د دې خبرې مخالفت کوي. دغه وخت پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولو هیڅ مضبوط بندوبست نو، او ترهګر ښه په ازادۍ سره یو بل ملک ته تلل راتلل، ځکه چې د کرزی حکومت په سرحدونو د څه قسمه چولدارو او درولو نه انکار کړی وو. که د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدونو باندې حفاظتي بندوبستونه مضبوط کړی شوی وی او د پاکستان د تجویز مطابق د دواړو ملکونو فوجونو په ګرد پوله گشتونه کولی، نو جنګیالو له به د پولې پورې راپورې تګ راتګ ګران شوی وی. کاونټر پنچ خپل مضمون کې زیاتی چې د صدر ټرمپ لخوا په پاکستان د فوزی امداد بندول ډیره د حیرانتیا خبره ده، ځکه چې د دې امداد په زور خو د پاکستان فوج د ترهګرو مقابله کوي. په روانه میاشت کې د میډیا خبرونه دي چې پاکستان افغانستان ته د ترهګرو د اوړېدو د لارو په بندولو او ترهګر حملو نه د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک د اقتصادي منصوبې د بچ ساتلو په حفاظتي بندوبستونو 6.5 کروڑ ډالر خرچ کړي دي. خو د پاکستان د دې ټولو اقداماتو باوجود هم د امریکني حکومت تسلی نه ده شوې. دا اوس چاته هم نه ده معلومه چې د صدر ټرمپ د حکومت خارجه پالیسۍ په څه ډول تیارولی شي، خو د صدر ټرمپ د ټویټ نه پس هم د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتس سویلي ایشیا کې ترهګرو له د ماتې ورکولو په جنگ کې پاکستان سره د همکارۍ د جاري ساتلو غږ کړی دی. کاونټر پنچ خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان په حق له د صدر ټرمپ د حکومت اقداماتو پاکستان ته څه مسلې جوړې کړي ضرور دي. پاکستان د امریکانو ډالرو نه بغیر ژوند کولی شي، خو دا هم یو حقیقت دی چې وخت تیریدو سره سره به پاکستان ایرفورس کې امریکني F-16 قسمه هوایي جازونه د امریکې لخوا د فالتو پرزو د بندېدو له سببه بیکاره شي. خو بل طرف ته د امریکې د فوجي امداد د بندېدو له سببه د راپورته خلا د ډکولو دپاره قوي امکان دی چې روس، چین او ترکیې را وړاندې شي او پاکستان غورځېدو ته پرېنږدي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخېږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوس وخت شی ویداری ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د خلکو د حقونو د تحفظ په خاطر د امریکې بانیانو د نوي حکومت په قانوني اډانه یعنی په آئین کې لس ترمیمونه وکړل. په دې کې درې د انفرادي حقونو د تحفظ او اوه د انصاف د یقیني کولو د پاره وو. دې ټولو ترمیمونو ته په شریکه د حقونو د بل یا د قانون نوم ورکړی شوی دی. پنځم ترمیم کې د سجرمونو په سر په چا د مقدمو د جوړولو د حکومت د آئینی اختیاراتو وضاحت شوی دی. د ترمیم په لومړي شک کې ویلی شوی دی چې په چا دې هم د سنگین جرم په سر تر هغې پورې مقدمه نشي جوړولی تر څو چې یوې اعلی عدالتي جرګې یا ګرانډ جیوري پې فرد جرم نوي لګولی. ګرانډ جیوري د انګلستان یوه زړه عام قانوني اداره ده. دې به ملزم د انګلستان د بادشاهت لخوا د نامناسبه او د سزاوارې مقدمې نه د بچ ساتلو کردار ادا کولو. د امریکې آئین تیارونکو د اعلی عدالتي جرګې یا د ګرانډ جیوري د نظام د برقرار ساتلو فیصله وکړه چې دا شان ملزم د مرکزی حکومت د غیر ضروري مقدمه بازانه محفوظه وساتلی شي. په دویم شک کې ملزم ته عمده یو جرم په سر د بیا بیا مقدمو چلولو د ناجایزه عمل نه تحفظ ورکړی شوی دی. د دې مطلب دا شو چې یو ځل یو ملزم د یو جرم نه بری شي نو په هغه عمدغه تور کې نورو عدالتونو کې د نورو نورو مقدمو په جوړولو ویرې ترهې تیرول قانوناً منع کړی شوي دي. په درېیم شک کې یو ملزم تن ته فوجداري مقدمو کې په زور د اقبالي کېدو نه تحفظ ورکړی شوی دی. د مقدمې په دوران کې یو ګواه د پنځم ترمیم لاندې د داسې تپوسونو د جوابونو ورکولو نه انکار کولی شي د کومو په وجه چې دغه تن مجرم ګرځولی کېدی شي. څلورم شک کې د عدالتي نظام په ذریعه ټولو وګړو سره د ښه سلوک د یقیني کولو وینا شوې ده. په دې کې حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د هغو ټولو حقونو ضمانتونو او تحفظاتو خاطر وساتي چې آئین کې او په ټولو نافذ قوانینو کې ورکړی شوي دي. دې نه وړاندې چې حکومت یو تن د سرو مال او د ازادۍ نه محرومه کړي. اخیری شک د انصاف په بنیاد د عوضانې د ورکولو په حق لدی. په دې کې ویلی شوي دي اگر که وفاقي حکومت ته دا حق حاصل دی چې د چا ذاتي جایداد د سرکاري استعمال دپاره اخیستی شي خو د دې قسمه اخیستی شوي جایداد معاوضه به لازمن د وخت د نرخ مطابق ورکوي. پنځم ترمیم د عدالتونو له طرفه د زیاتی کېدو د مخنیوي په حق لدی ځکه چې د امریکې د آئین تیارونکو برطانوي دور کې د عدالتونو زیاتی په خپله لیدلی وو. په دې کې په ملزمانو د زور زیاتی کولو او په هغوی د الون بلون تیرولو په ذریعه د هغوی په خپلو جرمونو د اقبالي کولو د عمل مخنیوی شوی دی. په دې کې د عدالتونو لخوا د ښه سلوک د یقیني کولو بندوبست هم شوی دی. د شلمې نیمایي صدای د سپریم کورټ د جسټس ویلیم او ډګلس په قول پنځم ترمیم یو ډیر زوړ او ښه دوست دی او د یو فرد د آمرانه ظلمونو نه د ځان ساتلو او د یو مهذب او باوقاره شهري په حیث د ژوند تیرولو په هلو ځلو کې د یو ځلانده باب دی.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
ګران اردوونکو د ډیو ریډیو دا سارانې خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسي. ماښام شپږ بجې به یواری بیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې حاضریږي. که غواړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو نه ځان خبر کړئ نو ډیو ریډیو په فیسبوک او ټویټر هم فالو کولی شئ. د دې سره سره د سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو خپل نظر هم د ډیو ریډیو په فیسبوک پاڼه خپرولی شئ. د دې وخت خبرونې ټیم زو شعیب زاده، پروډوسر ماوه شلیل او انجینیر کی تاسو نه غواړو اجازه. خو ورځ مناسب شه. الله پامان.